وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په دې ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې تېره شپه د غزني په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوې پوستې 11 تنه پولیس مسموم شوي او وروسته وشل شوي. په همدې موضوع د غزني له والي موسی خان اکبرزاده سره مرکه لرو، خو مخکې له دې نه چې رپورټونو ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرید هوډ سیفي وړاندې کوي.
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د یوې پوستې 11 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوې دي. په المتی کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د نوې ناستې په اړه پر موافقې پای ته ورسېدې، او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې له مشرانو سره ګوري. د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د وی پوستي ولستنه سیمه ایز پولیس لمړی مسموم شوی او وروسته وژل شوی دی. د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړو د خلکو استازي امان الله کامرانی ازادي رادیو ته دغه پیښه تایید کړه او زیاته کړه:
اوس د خلکو د ټول نن د سیمه مخ له افغاني ځواکونو سره وجنګي یا محلي پولیسو سره وجنګي، نو انتحاري عمینو دغه سي د ظاهري موادو په واسطه باندې داخل مسمومي او بعد دغه هغه شهادت حاصل دي.
کامرانی زیاته کړه چې دغه پولیس د خپل دوه ملګرو لخوا مسموم شوی دي او هغه هم د پولیسو لخوا نیول شوی دي. د پیخي مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. آذربایجان وایي چې له افغانستان سره به د ګمرکونو د ظرفیت جوړونې په برخه کې مرسته وکړي. د آذربایجان د ګمرکونو کمیټې مشر نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې دغه هیواد له ګاونډیو هیوادونو سره د ګمرکونو د مرستې په برخه کې خې اړیکې لري. دغه همداراز وایي چې په مرکزی آسیا کې د دوی دغه اړیکې به د دې سبب شي چې د افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو ترمنځ ښه روابط رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په نږدې ورځو کې به یو ګډ کمیسیون وګماري سو په رسنیو کې د ملي ژبو ارزښت ته پام وشي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی نن ازادي راډیو ته وویل:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته د دې وزارت مرستیال موظف کړ چې د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو، ژبپوهانو او نورو متخصصینو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړي.
نورانی زیاته کړه: د دې کمیسیون د پریکړو په اساس به له هغو رسنیو سره قانوني چلند وشي چې په ژبه کې غیر معیاري لهجې او نامانوسه لغتونه کاروي. همدارنګه د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د ژبې پراختیا او د اصیلو او منل شوو اصطلاحاتو خوندي ساتلو ته پروګرامونه پیل کړي دي. او د افغانستان د فواید عامې وزارت چارواکي وایي چې د سلنګونو د لوی لارې خلاصولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت یو مرستیال احمد شاه وحید نن خبریالانو ته وویل چې د غلار د ډېرې واورې ورېدو له امله له درې ورځو راهیسې تړل شوې ده. په الماتی کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د اپریل په میاشت کې په همدې ښار کې د نوو خبرو په اړه پر موافقې پای ته ورسېدې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون وروسته تر نننیو خبرو په الماتی کې خبری کانفرنس کې وویل:
I hope that the Iranian side are looking positive.
اشتون وایي: زه هیله منم چې ایرانی خواوې دې وړاندیز ته چې موږ برته کړې په مثبت نظر وګوري. موږ په جدي او ټولیزه توګه د متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په استازي توپ چې دا کاري موږ تر سپارلې او کار وکړ سو یوې عملی نتیجې ته ورسیږو. د دې پیشنهاد هدف د اعتماد رامنځته کول دي چې وکولې شو پر مخ ولاړ شو. اشتون دا تایید کړه چې نوې خبرې بعد اپریل په 15 او 16 په الماتی کې تر سره شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر کوي. د کرملین د ماڼۍ مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې هولند بنند روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دوی بعد د دوړ خواو ترمنز پر اړیکو په تیر د تجارت، انرژي او د پرمختللې ټکنالوژي لپاره د پنګونې په اړه سره خبرې وکړي. بل خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کيري بعد د فرانسې مشرانو سره وګوري او د سوریې او مالی پر کړکیچونو به سره وغږیږي. جان کيري چې د متحده ایالاتو د لوړ رتبه ډیپلوماټ په توګه خپل سفر پیل کړي، نن به په پاریس کې د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د سیشنبي په ورځ جان کيري په برلین کې وو او د جرمني له چارواکو سره خبري وکړي. همداشان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف سره هم د لومړي ځل لپاره کتلې دي. د سوریې د لنجې په اړه د ور سره خبري کړي. د نړۍ له مشرانو سره د جان کيري د خبري د سوریې د لنجې په اړه د پنځشنبه په ورځ پرون کې د سوریې د حکومت له مخالفانو سره د خبرو د مخه کیږي. دا ازادي راډیو ده. په ازبکستان کې یوې محکمې د اونۍ څوتنو ته د بند سزا اورولي چې ویل کېږي د یوې بنسټپالې اسلامي ډلې غړي وو. د قانون د تطبیق چارواکو نن ویلي دا ډله چې د جهادیزم په نوم مشهوره ده یولس تنه یې له 15 تر 12 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. دا ډله د ازبکستان په ختیځ نمنګان په سیمه کې فعاله ده. او پاپ بینیدکت شپاړسم نن لسګونو زرو تنو ته چې د سن پیترز په میدان کې راټول شوي وویل هغه له مذهبي مشرتیا څخه د لرې کېدو په برخه کې د خپلې فیصلې پر جدیت پوهیږي. د نن د خپلې وروستۍ عمومي وینا په ترڅ کې دا هم وویل له دې مشرتیا څخه د ځان لپاره نه بلکې د روم د کاتولیکي کلیسا د خوالي لپاره ګوښه شوی. ټاکل شوی چې پاپ په رسمي توګه د پنځم به پورز د کاتولیکانو له مشرتیا لری شي. دا په نږدې تیرو شپږ سو کلونو کې لومړنی پاپ دی چې داسې اقدام کوي. 15 کلن کاتولیک مشر ویلی هغه ځکه له کاره ګوښه شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. تیر شپه د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو د یوې پوستې ولستنه وژل شوې دي. ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې لستنه سیمایز پولیس او وطنه د سیمې اوسېدونکي دي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د غزنی له والي موسی خان اکبرزاده سره مرکه لرو. په کندوز کې چارواکي وایي چې ازبک تبعی نیولې ده. په دې اړه هم درته ریپورت وړاندې کوو. په ننګرهار کې مو د هډوکو د واټ د یو شمېر ډاکټرانو له اعتصاب هم خبرو. او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د قزاقستان په الماتی کې د دوه ورځنیو خبرو د نتایجو حال هم درکو. تیر شپه د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو د یوې پوستې ولستنه پولیس مبسموم شوي او وروسته وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې لستنه سیمایز پولیس او وطنه د سیمې اوسېدونکي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور تفصیل راکوي.
پیښه تیر شپه د اندړو ولسوالۍ په حبیب ګډلو سیمه کې شوې وه چې له امله یې ولستنه سیمایز پولیس مسموم شوي او وروسته پسې وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژلو شویو کسانو کې لستنه یې برحاله سیمایز پولیس او پاتې اووه یې د سیمې هغه اوسېدونکي وو چې په سیمایزو پولیسو کې شامل شوي وو، خو نه یې وسلې درلودې او نه هم تر اوسه پورې روزل شوي وو. د دوی د وژلو په تور د دغې پوستې دوه تنه پولیس چې تر پیښه وروسته تښتېدلي وو نیول شوي او اوس ورڅخه پلټنې روانې دي. د غزنی د امنیت امیر محمد حسین وایي وژل شوي سیمایز پولیس لومړی د خپلو ملګرو لخوا مسموم شوي وو او وروسته ورته طالبان راغلي او په بسترو کې یې وژلې دي. دی وایي پیښه د شپې ناوخته شوې ده. په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون مشر فیضان الله فیضان وایي چې غالب ګمان دا دی چې له پوستې څخه تښتېدلیو دوه تنو پولیسو له طالبانو سره د خپلو ملګرو په وژلو کې مرسته کړې ده. دی وایي له پیک سره د تړاو لرلو په تور دوه تنه نیول شوي او اوس چې یې وکتل نو یو هغه کس دی چې مخکې له دوی سره په پاڅون کې وو، خو ده ورباندې د طالبانو د ملګري شک کړی و او وسله یې ورڅخه اخیستې وه. دی هم وایي دغو دوه تنو لومړی خپلو ملګرو ته نشه ورکړې او بیا یې طالبان ورته راغوښتي دي.
سورج را سره بندي و بیا یو بل چاپ تنظیم باندې خلاص او کور میکنه ولې اوس هغه راغلی او مالی پولیسو کې شامل شوی. ډېر اشتباه په هغه کس ته چې هغه له طالبانو سره ارتباط ساتلی او دغه خلکو ته یو لوار دی بیوشي مواد یا ډوډۍ کې ورکړي او دغه خلک ټول دی بیوشي په حالت کې
د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې تېره شپه په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو په یوه پوسته برید کړی، ولس تنه یې وژلې او وسلې یې ورڅخه وړې دي. څو ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د مسمومېدو اوازې وې، خو وروسته معلومه شوه چې هغه وخت سیمه ییز پولیس د لرګیو په اور د تودېدو پر حال بخار نیولی وو چې وروسته بیرته روغ شول.
په ریپورت کې مو اوریدل چې یو شمېر چارواکو ویلي دي د غزنی په اندړو کې هغه ولس پولیس چې وژل شوی لومړی مسموم شوی او وروسته وجل شوي دي. خو دا غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي چې دوی د پیښې د څرنګوالي لپاره سیمې ته یو هیئت استولی دی او تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه پولیس په څه ډول وژل شوي. له نوموړي مې د پیښې د څرنګوالي په اړه وپوښتل. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده راته وویل
په دې تعصب سره چې هغه ناځوان مردانه اقدام چې د دې خاورې او د دې وطن د دښمنانو لخوا نه بیګه د اندړو پولیسوالۍ کې په محلي پولیسو باندې سوې ده چې د دې په نتیجه کې لس محلي پولیس او د محل ملکي خلک شهیدان شوي دي. یو نفر د هغه محل نه زخمي سوی ده. اوس په ولسوالۍ کې موجود ده. قماندان د امنیت د ولایت فعلا په ولسوالۍ کې د یو هیئت سره تشریف لري. تحقیقات جریان لري. دا تر اوسه پورې دقیقه نه ده چې دغه ناځوان مردانه حمله د کومې دسیسې په نتیجه کې سوې ده، آیا دوی مسموم شوي دي او رسله غنه ده اقدام سوی ده او یا کوم بل پروګرام په دې کې لاس درلوده. فعلا تحقیقات جریان لري. تفصیلات مکمل معلوم نه دي.
والی صاحب په طالبانو په یو اعلامیه کې دغه مسولیت منلی دی او دوی په دې خپل اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې سیمه ایز پولیس چې دغه سیمه کې و دوی په اصطلاح خپل برید داسې توجیه کړی چې د دوی څخه د سیمې خلک تنګ و او د سیمې د خلکو په زورونه کې لاس درلود. په عمومي توګه تاسو دا د سیمه ایزو پولیسو د کار په اړه راته په غزنی کې ووایئ چې د دوی د کار نه دغه د عامو خلکو شکایتونه او د دوی د کار یو نظامي چوکاټ، ځکه چې پولیس څنګه کېدلی شي چې مسموم شي؟ د پولیسو ډوډۍ خو څارل کېږي، هغه خو تر څارنې لاندې. په عمومي توګه د سیمه ایزو پولیسو وضعیت په غزنی ولایت کې څنګه دي؟
اول خدا دقیق معلوم نه ده چې آیا دوی مسموم شوي دي او که مسموم شوي نه دي، دا تر اوسه پورې دقیق معلوم نه ده. پولیس محلي پولیس دی هغه فرمودي په اساس باندې چې پیغمبر دی خدای وایي چې الا کلکم راعین و کلکم مسؤولون عن رعیته، په نتیجه کې را مابین ته شوي دي. تاسو پوهیږئ چې نن کچه د تعلیم د ترقی او تعالی په اندړو کې او نن کچه د تعلیم او ترقی او تعالی په د غزنی په نورو ولسوالیو کې لکه جاغوري دغه تقریبا په سلګونو چنده فرق لري. دا خلک له تعلیم له پیشرفت سرک او تعالی نه محروم شوي وو. دوی ته نه چا پیسې ورکړي، نه چا تشویق کړي دي، بلکې دوی په خپله باندې راپورته شوي دي. د هغې احساس په نتیجه کې چې غواړي چې خپلې منطقې ته پیشرفت راولي دي. دوی راپورته کېدو سره په اندړو کې په لسګونو پروژې پیاده شوي دي. د معارف دروازه د پخوانه ډېره پراخه شوې ده، د خلکو ژوند له پخوانه ډېر ښه شوی ده. په غزنی کې د محلي پولیسو نه تر اوسه پورې هیڅوک شکایت نه لري. په ډېر ښه اخلاقو سره د خلکو سره برخورد لري، نه تنها په اندړو کې. که تاسو اوس لاړ شئ د مقر د خلکو نه پوښتنه وکړئ، شاید تاسو ته ووایي چې زمونږ پخوا ژوند او اوس ژوند ډیر تفاوت او ډیر فرق لري. او اندړو کې په عین ترتیب سره د محلي پولیس په ایجاد سره اندړو ته یو عالم هغه نعمتونه چې هغه د معرف نعمت، هغه د ترقی او تعالی نعمت، هغه انتقال شوی ده. او ورځ په ورځ باندې د اندړو د خلکو لپاره کاریابي، د هغې لپاره تعلیم او د هغې لپاره سوکالي راوړاندې شوې ده. تر هغه وخته پورې چې محلي پولیس نو هلته پاڅون و، هغې له ټولو نعمتونو نه هلته محروم و. نن دې بند سربی پروژه شروع شوې ده. نن هلته څلوېښت پروژې دي، انکشاف دیحات هلته شروع شوي دي. نن هلته سړکونه جوړېږي، مکتبونه یو په بل پسې جوړېږي.
د غزنی والی موسی خان اکبرزاده و چې د اندړو د ولسوالۍ د پیښې په اړه څرګندونه کولې چې ویل کېږي ولس سیمه ایز پولیس د شپې لخوا په داسې حال کې چې مسموم شوي وو د طالبانو لخوا وژل شوي دي. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې نن په کابل کې په یو ځان وژونکي حملې کې لس تنه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. دغه حمله د کابل ښار د درېیمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې ده او طالبانو د دې حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ریپورتونه وایي چې په وزیرستان کې یو سیمه ایز خبریال د ملک ممتاز په نوم باندې وژل شوی دی. عمر دراز چې د ازادي راډیو د مشل د څنګه په سیمه ایز خبریال دی، را سره اوس په تماس کې دی. عمر دراز خبرونه تستړی مشي کاوریدونکو ته دغه خبريال دی وشل کېدو په اړه خپل معلومات ورکړي.
ډیر مننه. شمالي وزیرستان ځای خبريال ملک ممتاز چې هغه نن سبا د شمالي وزیرستان میرانشاه ځای پریس کلب صدر هم وو او د دې پریس کلب د تیرو څو کلونو نه د چیرمن هم پاتې شوی دی او د سره سره د پاکستان یو نجی ټیلی ویژن جیو او د ویټی خیبر نماینده او د سره د نیوز او جنگ ورسپانې خبريال هم وو. دا نن د میرانشاه پریس کلب نه چې خپل کور ته د پلاره باندې وو چشمه پول ورته وای د میرانشاه نه دوه کیلومتره ختیز دلته نه سرګند وسلوالو د هغه په ګاډي باندې چې کم د ډزې شروع کړي چې په هغې له کابله دی په مکا باندې خپل ژوند د لاسه ورکو او چې کم برید کوونکي وي هغه په مکا باندې د خپل ځای نه په تېښته کې بریالي شول. ملک ممتاز د تیرو شلو کانونو نه د شمالي وزیرستان نه یو شمېر مختلفو چینل سره ورځپاڼو سره کار کړی دی. اول د کار د این این ای نه شروع کړی وو نا ورسته بیا د دی جیو چې کم ټلویزیون دی ویټی خیبر او د جنگ ورځپاڼې سره د غختار د تیرو شل کالونو نامخ په وړاندې بوزو او دې چې کم دی په شمالي وزیرستان کې یو ډیر فعال خبریالو په هر رنګي حالاتو کې ملک ممتاز خپل خبریالي ته یا خپل مختلفو ستونزو باندې د خلکو په مشکلاتو باندې د خپل راپورونه جوړول هغې ته دوام ورکړی.
عمر دراز، چا تر اوسه پورې د دغه ملک ممتاز د وژل کېدو مسؤلیت منلی که نه؟
تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې یا کوم تنظیم د دې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته کوم داسې راپورونه ترلاسه شوي دي. خو ملک ممتاز سره د خپل مرګ نه لږ شېبه وړاندې هم مونږ خبرې شوې وې کوم وخت چې دی په میرانشاه پریس کلب کې ناست وو. سبا ته دی چونکې د میرانشاه پریس کلب صدر ټاکلی وو مونږ، نو په هغې اړه په میرانشاه تحصیل کې د پولیټیکل ایجنټ سره چې کوم دی حلف برداري تقریب هم وو مونږ ور سره خبرې کېده، نو داسې د څه نو خبره د خولینا نه ده وتې چې تر اوسه پورې کوم داسې ګواښونه ده ته میلاو شوي دي که نه.
البته
دا خبره ضرور ده چې ملک ممتاز په هر رنګي حالاتو کې یو فعال
ډېر زیاته مننه. عمر دراز وو چې د شمالي وزیرستان په مجموع کې د وزیرستان د یو وتلي خبریال ملک ممتاز د وژل کېدو په اړه یې تفصیل راکړو. د کندوز چارواکي وایي چې د ازبکستان یو تبعي نیولی دی چې دوی پرې د وسلوالو ډلو سره د تړاو شک لري. په عین حال کې چارواکي وایي اندازه وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارلې. نور محمد سیم نور تفصیل راکوي.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ نه پر رسېدلو رپورټونو کې راغلي دي چې دغه ولسوالۍ کې د ازبکستان هیواد یو تبعه چې ځان یعقوب بولي او په غیر قانوني توګه د افغانستان له پولې راوښتی دی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او فعلا تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی. د کندوز امنیه قمانداني ویان سید سرور حسیني د دې خبر په تایید زیاته کړه چې له نیول شوي کس سره د سیمې یوه نقشه او ځینې داسې کتابونه چې پر روسي ژبه لیکل شوي دي ترلاسه شوي دي، خو تر اوسه پورې د دغو کتابونو د محتوا په اړه څه نه دی ویل شوي. ښاغلی حسیني د غراز ازادۍ راډیو ته وویل چې چهارشنبه له غرمې وروسته په بیلابیلو ډولونو کې 3 وسلې چې په دوه وروستیو میاشتو کې د کندوز پولیسو د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی شوي دي د دایاک پروسې ته وسپارل شوي. په دغو وسلو کې 10 کلاشنکوفونه، 2 توغندي ویشتونکي، 1 توپ او 10 توفنګچې شامل دي. ښاغلی حسیني د دغو وسلو نیول او راټولول د امنیت د تامین په ګټه کار وباله داسې وویل.
جمعآوری اطلاعات یقینا تاثیرات بسیار مثبت چې د تامین امنیت داره.
د وسلو راټولول یقینا چې د امنیت په تامین کې مثبت اغیز لري. د باور ښکاره کړ چې کچیر له مخالفینو او یا غیر مسؤولو وسلوالو څخه وسلې راټولې شي دا به هیواد ته د سولې او کراري باعث وګرځي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د اډوکو د واټ یو شمېر ډاکټرانو د کار د نه کولو احتساب کړی. دوی وایي چې په دې روغتون کې د ډاکټرانو د تشکیلاتو کمبود، د امکاناتو نشتون او د ډاکټرانو د امنیت نه خوندیتوب د دوی د احتساب علتونه دي. شمامود شینواری له جلال آباد نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون د هډوکو د څانګې شاوخوا 13 ډاکټرانو په کاري اعتصاب لاس پورې کړی. دغه ډاکټران وایي چې د دوی اعتصاب یوازې د عادي ناروغانو د نه درملنې پورې تړلی دی. معترض ډاکټران وایي چې د دوی په واټ کې ناروغان ډیر او تشکیلات کم دي. ډاکټرانو ته ګواښونه کیږي او دا رنګه په روغتون کې شته وسایل بسنه نه کوي او په خبره یې هغه مهال به خپل اعتصاب پای ته ورسوي چې دغو برخو ته په جدي توګه پاملرنه وشي.
دلته نیمګړي امکانات مثلا د کټونو کموالی، د کارګرانو کموالی، د ټول سټاف کموالی، یعنی د واټ موجوده سټاف د خدماتو ارزښت نشي کولای او دا به درې چنده لوړ شي. یو دوم د چې سره سره د واټ کې د سیبانو د امنیتي مسؤلیت نه موجودیت چې دغه مثال د تیرې ورځې د دغه اعتصاب شروع ده. دوم دا چې دلته داسې یو اداره حاکمه ده چې هغه همیشه جنګ چول غواړي. مثالونه زه تاسو در کولای شم.
د ډاکټرانو نیوکې مو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد سره شریکې کړې. هغه وویل چې دا د یو شمېر ډاکټرانو شخصي خبرې دي او په خبره یې چې په روغتون کې هر څه پریمانه دي. شیرزاد ټولې رسنۍ د هډوکو پر واټ وګرځولې او په روغتون کې درمل او وسایل رسنیو ته ښکاره کړل.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ نه تنها یوازې په شفاخانه کې ټول سټاف موجود دی او د ډاکټر صاحبان په خپل احساس سره کوم ډاکټر صاحبان چې دلته موجود دي دوته د ملت درد ډیر زیات مهم دی، دوته خپل شخصي موقف ډیر زیات مهم نه دی. په کچیرته احیانا دا بانی چې په شفاخانه کې وسایل نشته، تاسو د ټولو انواو تارونه ګورئ، ځکه چې تاسو راتګ زموږ راتګ غیر مترقبه راتګ و، کوم پلان شوی راتګ نه و چې مخکې نه تاسو ته آمادګي نیول شوي. غیر د دې نه به موږ او تاسو د فارمسي ډیپوګانې وګورو، مرکزی سټاک به وګورو چې آیا دا سامان وسایل پکې شته او که نشته. سامان وسایل موجود دي، ډاکټر صاحبان موجود دي.
که څه هم په روغتون کې ډاکټران او چارواکي پر یو بل تورونه پوري کوي، خو له دې وړاندې زیات شمیر ناروغانو او پیوازانو د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د ډاکټرانو ناسم چلند، د درملو نه موجودیت او نورو ګڼو ستونزو څخه شکایت کړی و.
که د ننګرهار د اډوکو د واټ یو شمیر ډاکټرانو په اعتصاب لاس پورې کړی، اخواته د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز بیا په جلال آباد ښار کې د تروریزم څه شی دی تر عنوان لاندې یو علمي کانفرانس کړی. د دې کانفرانس هال باز محمد عابد راکی.
د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو د مرکز سلاکار مولانا شمس الحق هاشمزي د کانفرنس د موخو په اړه مشال راډیو ته وویل:
دهاري حملات یا انفجارونه یا ویر اچونه د بيخي زیاته شوی او تعمیم ده. ډیری خلک او هغه څوک چې لګ دی په هکې چټیټه ده او یا غیر مسلمان دي، هغه د دې خبرې نسبت د اسلام د مسلمانانو پورې ورکی. موږ وختل چې په دې کانفرنس کې د خبره جوته کو او نړیوالو ته خو خلکو ته ویر اچونه په اسلامي ټولنه کې پر مسلمانانو د حرام خبره ده چې په دې باندې موږ درنو ویناوال درول دنیا مانو هر خوروار سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ باندې او د ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې دغه موضوع باندې رڼا واچوله.
په دغه علمي کانفرنس کې یو شمیر عالمانو د ترهګرۍ او اسلام تر سرلیک لاندې ویناوي واورولي. د مولوی توتی په نوم یو تن ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ برخه او د اسلام له نظره د قرآني آیت په رڼا کې ناروا وګرځولي.
مسلمان پا قسطن مرکو نو داغی زی جهنم دے او جهنم کے بامیشت پاروسیگی او اسلام اس کل دے غختن کیندے چی تروریزم نراشی.
دا ننگرهار دا زوانانو دا پدرسون مرستیال نورزیه لودین وایی چی تر هگره تر بل هر چازیاتی مرمنی اغیزمنی کلی دی.
افغانستان کې همدا حالت دی، ورځ پورس د حالات خرابېږي. خلک مجبوره کړي چې وطن پرېږدي، جونې د مکتبونو څخه وباسي، تعلیم څخه بې برخه شول، اقتصادونه سره ضعیف شول، موږ خویندې کونډې شولې، بیرونه شولې، همدغسې مورګانې بې زامنه شول چې دا ټول د دغه ناوړه پدیدې چې د تروریزم په نامه سره دی یو بد لامل دی چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوی ده.
د ننګرهار د اج او اوقافو ریاست یو تن مسؤول سید رحمان د جماعتونو، ښوونځیو او پلونو د ورانولو عاملین د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې وګڼل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان یو بل سخت دریزه وسلواله ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړی ده. په دې اړه پام وکړئ له پیښور د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن انګار راستولی رپورټ.
د امریکا متحد ایالاتو د مولا نظیر وسلواله ډله د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړه. په هغې اعلامیه کې چې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپره شوې راغلي چې دغه ډله او د هغې اوسنی مشر ملنګ وزیر د ترهګرو په ځانګړي لیست کې شامل کړل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملنګ وزیر او د هغه د ډلې ټول شتمنۍ به کنګل شي او هیڅ امریکایي وګړی نشي کولای له هغوی سره داسې اړیکې ټینګې کړي چې د دې ډلې په ګټه وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله په وزیرستان او خوا په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې ښکیل بللې او ویلې دي چې د ترهګرۍ ځانګړي مرکزونه لري او همداراز ځانمرګي بریدګر هم روزي. اعلامیه وړاندې کاږي چې د شواهدو له مخې د دې ډلې وسلوالو په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو ګڼې حملې کړې دي او مرګ ژوبلې وراړولې. د دې ډلې پخوانی مشر قومندان مولا نذیر چې د اسلام آباد پلوی بلل کېده د روان میلادي کال د جنوري پر درېمه په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ امریکایي الوتکو په یو برید کې ووژل شو. نوموړی چې په لومړي سر کې د تحریک طالبان پاکستان ځایي مشر و د داخلي اختلافاتو له وجې له دې ډلې نه لاره بېله او ځانته یې بېله ډله اعلان کړه. هغه له حکومت سره تر ډزبندۍ وروسته پر 2001 میلادي کال په جنوبي وزیرستان کې د ازبک جنګیالیو پر ضد ورسله راپورته او له سیمې یې وتو ته اړېستل. مولا نذیر د تحریک طالبان پاکستان برعکس په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو مخالف و او خپل ټول ځواک یې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر ضد کاراوه. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې همداراز راغلی چې د مولا نذیر تر مرګ وروسته د ډلې په افغانستان کې د القاعده ملاتړ اعلان کړی دی. کاڅه مولا نذیر کلونه وړاندې له تحریک طالبان پاکستان سره خپلې لارې بیلې کړې وي، خو داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د هغه او د حکیم الله مسید چې د طالبانو مشري کوي د پخلا کولو هڅې روانې وي. د مولا نذیر ډله چې له افغان طالبانو سره خواخوږي او ښې اړیکې لري په جنوبي وزیرستان کې ګڼ شمېر وسلوال جنګیالي لري او تر ډیره په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګیږي.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستانی طالبانو یو ډله چې د مولا نذیر ډله ده د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د قزاقستان په المتی ښار کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د اساسو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. د ایران د اتومي پروګرام په اړه په دې خبرو کې نړیوالو تهران ته د ایراني منلقنې کولو د لاس اخیستنې په بدل کې یو لړ وړاندیزونه وکړل. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه په المتی کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې او ایران د خبرو ته محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو ومنله چې راتلونکې میاشت د متخصصانو په کچه په استانبول کې غونډه وکړي او په هغې پسې به بیا په اپریل کې په قزاقستان کې بیا په لوړه سطح خبرې کیږي. د المتی د غونډې په اړه د ایران استازي سید جلیلی وویل چې دا خبرې ګټورې وي او هیله ده چې په راتلونکي کې نور مثبت ګامونه واخیستل شي. د المتی غونډه اته میاشتې وروسته تر دې وشوه چې ورته خبرې په ماسکو کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د المتی په غونډه کې نړیوالو ځواکمنو هیوادو پر ایران د بندیزونو د نرمېدو سربیره یو لړ نور هڅونکي وړاندیزونه وکړل څو تهران د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې ایران وهڅاوه چې د نړیوالو پر وړاندې سم غور وکړي څو د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیدا شي.
I hope that the Iranian side are looking positively on the proposals that we've
put forward. چې د ایران لوري زموږ وړاندیزونه ته په مثبت نظر وګوري، ځکه موږ په ډېر دقت ډېر زیات کار وکړ. په ګډه مو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په استازیتوب منظم ډول هڅه کوله چې د دغه بهیر ښکاره نتیجه ترلاسه کړي. نو دغه وړاندیزونه مو د دې لپاره کړي دي چې اعتماد پیدا شي او وتوانیږو چې وړاندې قدم واخلو.
د الماتی د غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګری باکوف څرګنده کړه که چیرته ایران تر 20% ډیر یورانیم غنی نه کړي او د فردو په اتمی بټی کې فعالیتونه بند کړي نو نړیوال بندیزونه به پر تهران نرم شي. خود ایران استازی سید جلیلی وویل چې ایران دې ته چمتو دی چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نکړي، خود دا رد کړ چې د فردو د یورانیم د غنی کولو بټي وټړي. د جلیلی په وینا د فردو اتمی بټي یو مخدملګر ملتو د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره سم فعالیت کوي، نو هیڅ دلیل دې ته نشته چې دا بټي وټړو. بلورته په وینا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل چې د هیله مندې چې له نړیوالو سره به یو توافق ته ورسیش.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
نعمت الله قرباغ ولسوالۍ خلیکی کزما د سیمې او د افغانستان ټول ماشومان
د تعلیم له نعمت څخه بیا برخه وي، نو هغوی به د ازادۍ په مفهوم څه وپوهیږي. هغوی به د خپل شخصي ژوند او هیواد د پرمختیا لپاره څه وکړای سي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ وزبین له سیمې څخه د عامې روغتیا له وزارت څخه هیله کوي چې یوې ډېرې مهمې مسئلې ته پاملرنه وکړي. هغه دا چې په دغه سیمه کې په درملتونونو او کتنځیو کې ډاکټران تاریخي دواوي پلوري او د دې سیمې خلک چې لیک لوست نشي کولی د دواوو په تاریخ نه پوهیږي. کله چې تاریخي دواوي خوري نو نور هم ناروغ کیږي.
دوستانو د نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وا، خو د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله لا